السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوري چې افغان چارواکو د کندوز د بي سرحد ډاکټرانو د روختون د بمباري په اړه څرګندونه کړې دي. د دې او ځینو نورو راپورونو او مرکو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو مخکښې شزي او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله سید کمال شاه عارف خبروي.
د افغانستان ځنګړي کمانډوز واکونه وایي چې تیر شپه د ترسره سو عملیات پر مهال د کندوز بلاحصار د ملي امنیت ریاست او د دې شهر ځین نور برخې د وسلوال طالبانو څخه نیولې دي. د بغلان سیمیز چارواکي وایي چې د تلابرپاک ولسوالۍ بیرته د طالبانو څخه نیولې ده. او د عراق د پلازمینې بغداد په شامیشتو سیمو کې پرون په بمي چاودنو کې څلور کسان وروسته له هغه وجل شول چې ځانمرګو بریدګور هڅه وکړه یو پوسته ونیسي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه په ورځ د افغانستان په کندوز کې پوري وروختون د هوایي بمباري په نتیجه کې د لسو تنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشني څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي. اوباما په یوه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خبره کړې ویلي، د امریکا د خلکو له لوري له هغو طبي کارکوونکو او نورو ملکیانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د روختون په غمجنه پیښه کې وژل شوي دي. ولسمشر اوباما همداراز ویلي چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دې پیښې چې د شنبې په سهار وسوه پوره تحقیقات پیل کړي او د دې تراژیدي په اړه تر دقیق قضاوت مخکې به د څېړنې نتیجو ته صبر وکړي. د افغانستان ځانګړي کمانډوز واکونه وایي چې تیر شپه یې د ترسره سو عملیات پر مهال د کندوز ولایت بالاحصار د ملي امنیت ریاست او د دې ښار ځینې نورې برخې د وسلوال طالبانو څخه نیولې دي. په کندوز کې د کمانډوز واکونو د لومړي لیوا ویان جاوید احمد سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال افغان کمانډوز واکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. ښاغلي سلیم زیاته کړه چې دا مهال د ولایت مقام امنیه قمانداني محبس او ګڼې نورې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې شوي او افغان ځواکونه هلته ځای پر ځای شوي دي. په کندوز کې د تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده، خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دوی د ښار پر ګڼو سیمو ولکه لري. د بغلان سیمیز چارواکي وایي چې د تلابرفک ولسوالۍ تیره شپه بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې ده. د تلابرفک ولسوال فیض محمد امیری ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ د قومي پاسونونو او افغان ځواکونو په مرسته د وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې او دا مهال د افغانستان درې رنګه بیرغ د ولسوالۍ پر ودانۍ باندې پورته شوی دی. ښاغلی امیری زیاته کړه چې وسلوال طالبان له سیمې تښتېدلي خو د هغوی په تعقیب عملیات پیل کړي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته لاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې یوه کنفرانس ته وکړه.
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای سو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو، چار وخته هغه رامر کوي، موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق په کندوز کې د وسلوالو ورستي پرمختګ د ولایتي ادارې د کمزوري او نه همغږۍ نتیجه وبلله. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر څلور شپږ افغاني شل پله، یو یورو یو اوی افغاني اوی پله، یو انګلیسي پوند شپږ نوي افغاني شپږ پله، زر ایراني تومان اتلس افغاني څلوېښت پله او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه شپاړس افغاني. بیا هم شراغلاست: د عراق د پلازمینې بغداد په شیامیشتو سیمه کې پرون لږ تر لږه څلېرویشت کسان وروسته له هغه وژل شول چې ځانمرګو بریدګورو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. دغه برید د کازیما سیمې په عدن میدان کې پر یوه پوسته سوی چې له کبله یې لږ تر لږه یو شپېته کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد عملیاتو د قوماندې د مرکز ویاند وویل امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډز وژلی او دوه نور په ځان پورې تړلي منفجره مواد شولې دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسئولیت منلی دی. داعش ډله وخت نا وخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیعه ګانو حمله کوي. روسیا وای په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویلو چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال پر نوول چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د دا خبره پرون په مسکو کې خبره لانته وکړه.
دی
وای ازمر استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړی چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې وو په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 1400 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط په موږ نه یوازې خپلې هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به لا پسې زیات کړو. نوموړي زیاته کړه روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره باندې 50 اهداف ویشتلې دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پر پراختیا انتقادونه زیات شوي دي. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی ووژل. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی سړی د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل سي، د دې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ له یو معبد نه د خپل کور خواته روانه وه. د اسرائیلو د پولیسو ویاند ویل دا وژنې یو تروریستي برید وو. د فلسطین یو سخت دریځې ډلې اسلامي جهاد ویلي چې برید کوونکی د دوی غړی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د افغانستان ولسمشر په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون پر بمباری خواشینی څرګنده کړه. له کندوز څخه یو شمېر تللي کسان ادعا کوي چې د افغانستان پوځي الوتکې د ټپیانو په ځای د پیسو په بدل کې عام خلک له دغه ښاره باسي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان په دغه ولایت کې د برېښنا له درکه د کال 300 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کوي، خو د برېښنا رئیس د دې خبرې د تایید په ترڅ کې وایي
مبلغ تعداد مستندی را معلوم فقط دغه سمو پیسې نه ټولو چون په هغه ساحه کې موږ چندانی اختیارات واک په اصطلاح داسې نه لرو.
د مخابراتو وزارت وایي د مخابراتي شرکتونو مالیه په شفاف ډول دولتي بودیجې ته لیږدول کیږي.
په کال کې 3.5 میلیارد افغانۍ ټول عواید ټولیږي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند پښی بوکي. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدغه څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د دې خبرونه په پیل کې د افغانستان شمال ته زو چې په وروستیو ورځو کې ناامنی پکې زیاته شوې ده. د کندوز ښار وروسته لدی چې د تیرې دوشنبه په ورځ کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوید، د لدی سره په یو وخت تقریبا البته د شمال په شمیر نور ولایتونو لکه بغلان، تخار او بدخشان کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات کړل او څو ولسوالۍ ونیولې. د کندوز د وروستیو راپورونو پر اساس د کندوز وضعیت تر پخوا فرق کړی دی. اکثره د ښار اکثره سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه شوې دي، خو لا هم د ښار په ځینو څنډو کې د دولت وسلوال مخالفان مقاومت کوي. د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان هم د اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، د کندوز په باره کې ډېری خبرې وشوې، زموږ اوریدونکو ته د شمال د نورو ولایتونو د وضعیت په اړه ووایست. د کندوز له نیولو وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو په حداقل په بغلان کې یوه ولسوالۍ، د غرض په تخار کې او بدخشان کې هم څو ولسوالۍ ونیولې. دا ولسوالۍ آیا اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي او کنه؟ لکه څنګه چې په خبرونو کې ورته اشاره وشوه، د بغلان تالو برفک ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو له کنټرول خارج شوه. د نورو ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟
سلام تاسو ته، بیا تاسو ته اوریدونکو ته، څنګه چې ټول په معلوم ده وګورئ چې په کندوز کې پراخه جګړه روانه چې د جګړې د شمال ختیځ ولایتونو باندې هم منفي اغیزه کړې ده. دغه وړاندې وسلوالو طالبانو د کندوز د سیرچي ولسوالۍ له لورې د تخار په خوږغار ولسوالۍ باندې ډلهیز برید پیل کړی چې دغه ډلهیز برید بکې د ښار پیل شوی و بکې د خوږغار ولسوالۍ ته صرف کړه. خو وروسته له هغه افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې بېرته عملیات پروتونه را واچول او دغه د خوږغار ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له کنټرول سره کنټرول څخه راوباسل. اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او لا هم افغان ځواکونه د پرمختګ په حالت کې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان زیاتره د کندوز د شاکي لخوا نه په دغې ولسوالۍ باندې بریدونه کوي. همدارنګه د بدخشان سرپرست والی شاول الله عدیب ازادي راډیو ته وویل چې وردګ ولسوالۍ لا هم له وسلوالو طالبانو سره ده. خو بل خوا ته د شهدا ولسوالۍ له لورې طالبانو پراخ بریدونه د بهارک ولسوالۍ باندې کړي وو چې دلته افغان امنیتي ځواکونه بېرته دغه د وسلوالو طالبانو برید په شا وتنبه وو او دلته باندې پنځوس سره وسلوال طالبان هم وژل شوي دي چې په منځ کې زیاتره بهرني جنګیالي هم شامل دي.
بله، مخکې د اشکمش په باره کې هم زیدو نقص راپورونه ورکړی شوي ول. د تخار د اشکمش په دې اړه معلومات لري چې دا ولسوالي د دولت په کنټرول کې ده که د دولت د وسلوالو مخالفانو؟
بله، هو د تخار سرپرست ولی عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې اشکمش ولسوالۍ باندې د بغلان له بورچه ولسوالۍ څخه همدارنګه له لاري څخه دا دوه استقامت څخه په طالبانو لخوا نه پراخ بریدونه شوي وو چې د افغان ځواکونو له شدید مقاومت سره مخامخ شول او د درنو مرګ ژوبله یې اړولې ده وسلوالو طالبان ته. او دا مهال وسلوالو مخالفینو دې ولسوالۍ څخه تفصیلونه دي. خو لا هم د دغه ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري.
بله، شاهدان وایي ځینې البته په کندوز کې چې جګړه د دغه ښار له داخله خارج ته وتلې ده، د ښار نه د باندې وس خال خال جګړه روانه ده. ستاسو معلومات څه وایي؟
بله، هو کندوز کې او ورځې کېږي جګړه جریان لري. د کندوز د امنیت قمانداني ویاض صاحب سرور حسیني څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د افغان امنیتي ځواکونو د دغه ښار په ډېرو برخو باندې کنټرول ترلاسه کړی ده او ځکه دغه اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د کندوز امام صاحب بندر کې چې د کندوز شمالي سیمه یادېږي تېر ورځ کې طالبانو اوس مهال ته افغان امنیتي ځواکونه دي. همدارنګه د بالاحصار سیمه کې ستراتیژیکه سیمه ده د کندوز شمال لوري ته پرته ده. دلته اوس افغان امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. هغه ول چې هغه تازه ځواکونه چې کندوز ته رارسېدلي دي اوس مهال د کندوز کوچې او واټونو ته ډک دي. دوی کور په کور تلاشي پیل کړې ده او وسلوال طالبان چې په کومو کورونو کې سنګرونه لري او د تېښتې په حالت کې دي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کندوز چې په دغه 14 کالو کې راغول شوی وو خو دغه ښار ورته یو کنډواله تبدیله شوی ده. هغه 14 کاله زحمت هغه پرمختیایي پروژې او هغه نوي کارونه چې ټول ویجاړ شوي دي او کاملا ښار د وحشت او د یو کنډوالي څېره ځان ته ښکار کړی ده.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د افغانستان د شمال ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یوه روغتون د وروستۍ بمباری له کبله بخښنه غوښتې ده. خو د جنرال جان کیمبل دفتر ویلي چې د بخښنې دغه خبر نشي تاییدولی. په کندوز کې پر دغه روغتون د بمباری له کبله د وژل شویو کسانو شمېر 900 ته رسېدلی چې د هغو په منځ کې ډاکټران او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمباری له کبله خپل خواشینی څرګنده کړې ده. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي د پرون سهار په بمباری کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان سوي چې په هغو کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان کارکوونکي او ډاکټران هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان کمبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړي او بخښنه یې غوښتې ده. خو د ناټو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کمبل لخوا له ولسمشر غنی د بخښنې غوښتلو مسله تایید نه کړه او ویې ویل چې دا خبر به بیا چک کړي. افغان حکومت وایي د پیښې په باب یې یو هیئت ګمارلی چې څېړنه وکړي. د نورو سازمانونو او چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په کندز کې پر دغه روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل سوي چې په هغو کې 12 کسان د بې پولي ډاکټرانو د سازمان کارکوونکي، 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد الحسین وویل پر یوه روغتون هوایي حمله شایي یو جنگي جنایت وبلل سي. په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوی و د شتنه نور شدیدن ټپیان سوی دي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یو څرګنده سرغړونه بللې او په دې برخه کې یې د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان عملیاتي مشر برت ینسنس پرون له بروکسل نه رویټرز اژانس ته وویل دوی په دې باب د بې طرفه څېړنو غوښتونکي دي.
We haven't had any communication
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول سوی دی. ځکه نو بیا په سرحد سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بې طرفه څېړنو د پیل غوښتونکي یو. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیري اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په سپکو او درنو وسلو سنبال ترورستان دغه روغتون ته ورغلی و له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې. بل خو د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي ویلي چې د بمباری په وخت کې له 100 تر 1500 پورې ترورستان په روغتون کې پټ و. د ویلي په برید کې ټول ترورستان وژل سوي او ځینې ډاکټران مو هم له لاسه ورکړي دي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د کندز په سقوط کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه اسناد لري باید هغه د رسنیو او ملګرو ملتونو سره شریک کړي. دغه استازی که څه هم د پردې تر شا د کندز په پیښه کې د پاکستان لاس دخیل ګڼي خو ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید د اسنادو پرته د دې ډول تورونو په لګولو سره پر خپلې کمزورۍ پرده وانه چوي. د دې موضوع په اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول څرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښې پرده د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی ویل سوی چې په کندز کې څو پاکستانی جنرالان جنګیږي ډېر خندونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي. چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پریکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولو یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته یې نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت ډاډ ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو له پیرودونکو څخه راټوله شوی مالیه په شفاف ډول د دولت بودیجې ته ځي. د مخابراتو وزیر عبدالرزاق وحیدی پرون په یوه خبری غونډه کې وویل چې د وضع شوی مالیه په بدل کې به پیرودونکو ته په خدماتو کې تدریجي شوالی راشي. د مالی وزارت وایي د یوې اونۍ له اټکله داسې مالی ویژي چې له دې لارې به هره میاشت د حکومت بودیجې ته شاوخوا 380 میلیون افغانۍ ورسیږي. یوسف خان زادران په دې اړه راپور لري.
که څه هم له ځینو افغانانو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه یې اخیستل کېدونکي پیسې په شفافه توګه د دولت بودیجې ته نه ځي، خو د مخابراتو وزارت په دې برخه کې د شفافیت ډاډ ورکوي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د موبایل له کارونکو څخه د 10% مالیه د شفافیت لپاره یې فعال څارونکی سیستم جوړ کړی او د هر پول په بدل کې حساب ورکوونکی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د لاس شفافیت لپاره به سیستم د ویب سایټ سره وصل شي او خلک به وکولی شي چې خپله څارنه وکړي.
دا سیستم کې روی دست است مشخصات دقیق هر مشترک
په دې سیستم کې چیز مختلف لاستاند دي. د هر پیریدونکو دقیق مشخصات د مخابراتي شرکت څخه ترلاسه کیږي. په هر پیریدونکو کارت موږ په سیستم کې ثبتيږي او موږ ځانو نشمن غنو چې یو ای وافانه خلکو ته حساب ورکوونکی او ډاډ هم دا وستر کوم.
په داسې حال کې چې خلک د مالی په بدل کې د مخابراتي خدماتو د حق دوه غوښتن کې دي، د مخابراتو وزارت وایي چې په تدریجي ډول باید د بیو کمیدو او کیفیت ښه کېدو ته هم کار وکړي. افغان حکومت د رواني هجري میاشتې له پیله د مخابراتي شبکو په استعمالونکو 10% مالیه وضع کړي چې د موبایل کارت د جمع کولو په صورت کې مستقیما له پیرودونکو څخه ګرځول کیږي. د مالیه وزارت او اترا اداره وایي چې د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له دې لارې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ د حکومت بودیجې ته تللې دي. د افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو او پالیسۍ مرستیال شفیق احمد قاضیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په یوه میاشت کې ممکن دا رقم 380 میلیونه او په کال کې 4.5 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي.
په کال کې 4.5 میلیارد افغانۍ ټول اوایت ټولېږي. د اخر د میاشتې د مشترک هیئت د وزارت مالی د اترا او د مخابرات وزارت دوی زی ار یو مخابراتي کمپنۍ سره کینی محاسبه ورسره کوي. دغه په اساس د حکومت خزانه ته بودیجې په اساس بیا بیرته ټول مخابرات تعلیم او تربیه او صحت د ټول
د مالی وزارت دا چارواکي د مخابراتي خدماتو د مالی اوایت په کال کې 4.5 میلیارد افغانۍ اټکلوي او د افغانستان کلنۍ ملي بودیجه بیا شاوخوا 4.5 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. اقتصادي شنونکي د هیواد د بسیا کېدو لپاره دا یو ښه اقدام بولي، خو د خلکو په څیر دوی هم په شفافیت ټینګار کوي. افغان حکومت د کلنۍ بودیجې لپاره دومره اندازه پیسې داسې وخت د خپلو افغانانو څخه ترلاسه کوي چې له دې وړاندې ډېر کله دا پیسې د بهرنیو مرسته کوونکو لخوا افغان حکومت ته ورکوي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وګی د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه سپه یعنی 12:00 منځنۍ څپه 12:00 د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونې اورېدای شي. ولسی جرګې د سرحدونو قومونو او قبایلو وزیر ګلاب منګل خپلې غونډې ته ورغوښتی و څو د بغلان ولایت د ډنډیخوري د تفاهم لیک په هکله معلومات ورکړي. شغل منګل پرون ولسی جرګې ته وویل دا تفاهم لیک په سیمه کې د سولې د ټینګښت په خاطر د ډنډیخوري له قومي مشرانو، مدني ټولنو، ولایتي شورا، د سیمې له مخورو او روحانینو سره لاسلیک شوی دی. د جرګې ځینو غړیو وویل دا تفاهم لیک سبب شوی چې مخالفان پر کندوز ولایت حمله وکړي. په عین وخت کې د جرګې ځینو نورو غړیو وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره پکار ده چې له جنګ پرته نورې لارې هم غوره شي. د دوی اشاره د شاغلی ګلاب منګل او د ډنډیخوري د اوسیدونکو ترمنځ تفاهم لیک ته و. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي چې د بغلان ولایت د ډنډیخوري له اوسیدونکو سره په لاسلیک شوې تفاهم نامه کې له طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. ګلاب منګل د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې دا تفاهم نامه د سیمې له معتبرو خلکو سره په سیمه کې د سولې د ټینګښت په خاطر لاسلیک شوې ده.
ما به بزرگای قوم مراجعه میکنیم که اگر بتونیم از روی مذاکره از
موږ د سیمې مشرانو ته مراجعه کوو چې وکړای شو د مذاکراتو لارې سوره ټینګه او د خلکو په مرسته پکې د مخالفینو د حملو مخه ونیسو. په لاستیک شویو اسنادو داسې ټکی نه موندل کیږي چې د هیواد او خلکو د ګټو خلاف دی وسی. که په دې اسنادو کې د سولې او هیواد پر ضد یو ټکی هم وموندل شو استعفا وکړم.
خاغلی منګل وویل لکومې ورځې راهیسی چې د ډنډیخوري له خلکو سره د سولې تفاهم نامه لاسلیک شوې د سیمې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. کابو یو میاشت مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر مکلف شو چې د ډنډیخوري له اوسیدونکو سره په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات وکړي. خاغلی منګل دا هم وویل د ډنډیخوري د سولې تفاهم نامه د سیمې له مخابرو، قومي مشرانو، ولایتي شورا، مدني ټولنې، سیمه ییزو لوړپوړو چارواکو او روحانینو سره لاسلیک شوی او د سیمې خلکو ژمنه کړې چې مخالفینو ته به اجازه نه ورکوي چې له دې سیمې څخه افغان امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته زیان ورسوي. دا مسأله له هغې وروسته راپورته کیږي چې د بغلان ځینو خلکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو پر دې تفاهم نامې انتقاد وکړ او وی ویل چې د دې تفاهم نامې له مخې د بغلان یوه سیمه مخالفینو ته ورکړل شوه. خو دا هغه څه دي چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ردوي. له بلې خوا د ولسی جرګې ځینو غړو وویل د دې تفاهم نامې لاسلیک کېدل د دې سبب شول چې مخالفین پر کندوز ولایت حمله وکړي. د ولسی جرګې غړي فرهاد عظیمی وویل
کله چې زموږ ځواکونه له کابل څخه کندوز ته تلل دوی ګواښ وکړ چې حمله به پرې وکړو. د همدې له امله امنیتي ځواکونه 2 ساعته ایسار شول. دا یوه ناکامه تجربه ده. تاسو ورته خوشبینه یاست لیکن مخالفین ترې ګټه اخلي.
په دې ورځ دغو بحثونو د جرګې غړي په 2 برخو وویشل. ځینو ویل پرته له جنګه د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو ملاتړ هم مهم دی، خو ځینو ویل دغه هڅې کولی شي چې مخالفینو ته د حملو زمینې برابرې کړي. په همدې ترتیب د جرګې غونډه د 2 ډلو وکیلانو ترمنځ د شخړې له امله بې نتیجې پای ته ورسېده او د جرګې مشر د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر څخه غوښتنه وکړه چې خپل ځوابونه په لیکلې بڼه جرګې ته وسپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جان شینکای لیکي د افغانستان په حکومت کې ځینې کړې د جنگ سکروټو ته پکای وهي. د هلمند څخه یو اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی و حکومت باید عسکري جبري کړي. له دې لارې کېدای شي په افغانستان کې امنیتي وضعیت فرق وکوي. عثمان خروټي د کندهار څخه لیکلي دی وایي د کندوز نیول د اربکیانو د ظلم نتیجه ده. خلک له اربکیانو په تنګ شوي ول ځکه یې له حکومت سره همکاري ونه کړه. غلام نبی سروری له غزنی څخه لیکلی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په وروستیو ورځو کې ناامني زیاته شوې ده. په دې خاطر موږ هم نارامه او اندېښمن یو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو تر څنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې خو تر هر څه مخ کې توجه کړې د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف ابروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ د افغانستان په کندوز کې پر وروختون د هوایي بمباري په نتیجه کې د لوستونو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشنی څرګند کړه او ژمنه وکړه چې د دې پېښې په اړه به څېړنه وکړي. د افغانستان ځنګړو کمانډو ځواکونو وویل چې تیر شپه د ترسرسو عملیات پر مهال د کندوز ولایت بالاحصار د ملي امنیت ریاست او د کندوز ښار ځینې نورې برخې د وسلوال طالبانو څخه نیول سوې دي. د بغلان سیمو چارواکي وایي چې د طلب برفک ولسوالۍ تیر شپه بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې ده. د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. د عراق د پلازمینې بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه څلېرویشت کسان وروسته له هغې ووژل شول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي وو چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوه اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی یې ووژل.
تاسو زموږ شخص آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې پته ده آزادی رادیو خبرونه نه یوازې اوریدای شي بلکې کولای شي له دې طریقه د آزادی رادیو د ټولو مطالب ولولي او یا هم د هم کولای شي چې د آزادی رادیو د نورو ورځو خبرونه په انټرنیټ کې پیدا کړئ. هر خبرونه تاسو که درنه تیر شي وی هم کولای شي د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې پیدا کړئ. روسیه وایي نه یوازې به په سوریه کې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي بلکې لا به شدیدی کړي. مسکو وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتي دي. خو د سوریه د بشري حقونو د سار یوه اداره وایي په تیرو څلورو ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د اتو ماشومانو او اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه نه دېرش ملکیان وژل شوي دي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر دوه نیم لکه زیات کسان وژل شوي او تر لسو میلیونو زیات نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. سالم محمد صالح په دې موضوع د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
روسیا وی په سوریه کې د دریم ورځ لپاره هوایی حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش دولس اهداف یې په نښه کړي دي. دا په اصل کې ده چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبری اجنس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه یې پرون په سوریه کې څوارلس الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر اهدافو یې شپږ حملې کړي دي. د ویلي چې په دغو حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نښه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قومندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نښه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ ویشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قومندۍ او مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري د غرض په سوریه کې له بېلابېلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حملې په یوازې سر تروریزم نسی ختمولی.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط.
در تروریزم پوراندی مبارزه یوازې د حواله لري ممکنه نه ده. مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې په دې د خبرېدو سبب سوي دي. تر هغه چې د سوریې له پاو سره هوایي حمله همغږی سوي نیوي دا حمله به ګټه دي. د سوریې پاوس په سوریه کې وازنې ځواک دی چې د تروریزم پوراندی مبارزه کوي. وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ، مسکو په ور ور ادعا کړې چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د تروریزم ماتول دي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. ګومان کېږي روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنگرونو پر ځای د اسد مخالف جنګیالي په نښه کوي. داسې اندېښنې هم شته چې روسیه هڅه کوي د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي. ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ائتلاف کې نورو متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریې د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بندې کړي. د دې پر ځای دې د داعش ډلې او القاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي.
د ژوند رنګونه
نوم یې نقیب ژبان دی له غوږ
نه څوم سنف کې دلته
درېم سنف کې ما ژبه ادبیات پښتو سنف
همکاري خوښې ده کې هم دې ته کامیاب شولې.
دې سره مې ډېره مینه ول، دې سره سره له ژورنالیزم سره مې هم مینه وه او بل کابل مې خوښې ده ځکه یو ساحوا یم ښه ده، لغمان خو ګرم ده.
تصویر لیزدم خوښې ده لکه نه اوس څوم نمره یې درس مو وایې که نه
درس وایو ځکه اوس خو امتحان هم دي درس وایو خو دې نمرې داسې ده چې دا واتم نمرې پورې راشو کوشش کوو چې دې نه وړاندې لاړ شو.
واتم نمره نمرې دې قدر کې دي که نه
یاره قدر کې خو لا تر اوسه نه دي
چانس دې خوړ لیکم کرات
نه 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 چانس خو انشاءالله نه خورو کې ځکه چې کوشش کوو چې څوک کوشش کوي خو چانس خو به نه خوري که نه.
څه فکر کوې یو څوک چې همیشه کامیاب اوسي موفق اوسي درسو کې کوم شیان په نظر کې ونیسي؟
ډېر وخت مطالعه ده دې سره سره باید د نورو خلکو کتابونه وګورو لیکن ځکه چې هلته خو نظم ده اصول دي چې خوب ته هغه 9 بجو د شپې ویده کېږو ته سهار خو د سهار بیا جېږو درس ته چیش کو بیا راوچېته چیش کو بیا ځو درس ته نو ډېر وخت مطالعه ته ورکړی ده.
مخکخې ښځې
د مخکښو شوزو په خبرونه کې موزه احمد شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس له پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن بهیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولې یاستي چې نور انجونو ته سواد ورزده کړي؟
اور دې پاز انجینر راغلی زما کور کې یاد شو نو مونږ په دې باندې 3 کلوک څخه درس بوایو نو باغ کې بیا نو د انجینرونو څخه دې لپاره بدا ځای او دې سن پسو کور کې جوړي نو بیا خپل کور هم سره موږ خبره یاد کړو چې د څه یو خبر ده دا غوې ولې ښه د مونږ وته او کوټه خلاص شو او پلان دې کې با درس ورکو چې دې کې ما سره خپل ورور مه هم مرستو کر خپل پلار مې هم سره مرستو سره او هم د غنجونو ته مو دا زمينه مو سره وکړه.
د دغه غنجونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس وایي؟
لومړی څه خو زو ما خور مې او سره دوه درې انجنې نورې وکړه چې بیا سم جوړ شو نو انجنو علاقه خو دلته راځي ځکه چې یو خو د سمو سره خپل کلی کې وو او یعنی په یو کور کې وو او جنو نو امدا وخت سے راسی نو شامل دی تقریبا 14 پوری دغه لري 14 مال جنې او نو رحم غوړي سره
تاسو دوی ته څه شي ور زده کوي؟
امدا درس کتابونه کوم دی نو مونږ تر شپږم پورې ویلې وان سن فرام شروع کړ
مرسل جان په دغه جنو کې ستاسو شاګردان دي په دوی کې د تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی سکل کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای
ولې نه کوشش هم دا کې چې سبق دې د کور کارونو شاته پاتې نه سي هغه دي که نه مخه کې بیا نو یوه ورځ موږ دې کام ځانګړی کړی ده نو لاسي صنایع باندې هم کار کوو نجونې مرۍ کوي بعض نجونې نور کارونه هم
د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنفه پورې تعلیم وکړي بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي دغه ستا شاګردان یې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي
شاید وي خو تر ډېره بریده اوس هم دلته چې کوم انجینر نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوو اوس ته نو اجازه ورکوي ځکه چې دا په کلي کښې ده نو دا وایي چې همدا کوم بس ته که چېرته لیسې ته لاړې نه شو یا پانسین ته لاړې نه شو تر هغه زموږ خپل مشکلات پسې حل کړو دا هم را ته بسنه کړي
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړي هم یاستئ له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څرنګه روابط ونیول تاسو د دې بهیر غړیتوب ترلاسه کړئ او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلئ
دې بهیر ته مې د یوې رسنۍ د لارې نه لاره پیدا کړه استاد الانګول سره مرسته وکړه میرمن بهیر کې د ادبی کومې غړي چې دي که نه نو د هغې شمېره یې را ته را کړله د هغې له لارې مې ورسره اړیکه نیوله
کله چې تاسې د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون له لارې برخه اخیستې ده دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅېږي څو په دغسې بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي ولې
نه نجونو ته مو همېشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د هغې جرت زیاتېږي دا زما د خپلې تجربې نه ده او با جرته کېږي او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلي کې پرانیزئ او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي
دا ورته خو به م ولې نه کړی خو دلته چې وینو که څوک شاعري کوي هغه په تاثار دي ځکه ځینې ښکاره کوي او کورنۍ ته چې کله ښکاره کړي نو هغې ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې نجلۍ دې ته نه حاضرېږي چې هغې خپله شاعري ښکاره کړي
له مرسل مقدس څخه په مننې البته ټلیفوني رابطه مو د خپرونې په وروستیو کې قطع شوله د مخکښو ښځو تر بل پروګرامه مو زه احمد شیبر په خدای سپارم
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم آیا د حجرې دیری یا ملمزای له ارزښت خبر یاست
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملی
فرهنګي او سیاسي ځای دی
په دوه ویشت هېوادو کې مختلف ټولنې ملیدلې مختلف فرهنګونه او ملتونه خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده
نن د خپلې اوسېدنې چاپېریال ته نږدې د یو داسې سیاسي فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډېر نږدې او مهم دی خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوې کوو هو کله یې فضا د منګي او ربا په زړه وړونکو نغمو راښکلې کوو او کله پکې د زړونو غوټې سپړو
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې داسې ګرم تل ټکور دې په حجره کې داسې ګرم تل ټکور دې
نننې خبرونه مو د حجرې فرهنګي سیاسي او ټولنیز ارزښت ځانګړي کړي راځي وګمیر شې دې تغوب شو
قدر منو اوریدونکو حجره چې د میلمستون میلمځای میلمکور دیره بیټک او پیوش میر نور نمونه یادیږي هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوی وي خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنی کوټه ده په جمعتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده له ډیرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناستو بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته د افغانستان د علوم اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي فرهنګي او سیاسي ځای دی په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره کار وړل کېږي له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی د کورنۍ مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي نو په دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د یو جالا کوټې او اتاق په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي یا وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یو سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه هغه علنا فعالیت نشو کولای بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي چې یو ښه مثال یې دا دی چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کیږي بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي ټولنیز او مذهبي پریکړې هم کیږي بیا هم سرڅېړونکی محمد شریف زدران
د جلې د غختلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي معمولا قانون داسې دی چې خزه او سپینګیری ټول یو ځای راځي خو خزه کور ته داخليږي ولې سپینګیری په اجرا کې کینی او په اجرا کې بیا د جلې په باب خپل غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په فیصله دغه جلې چې تاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلان کې ځوان ته راکی او له موږ سره دوستي وکړي د واده په باب تصمیم هم په اجرا کې نیول کېږي حتی د کور مشران په اجرا کې له خزو نه جلا اقتصادي مسایل مشکلات او ستونزې حتی په اجرا کې جلا بررسي کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمېر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دینی ارزښت هم راته غږېدلی.
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غل لرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا تیره په نورو ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یک تازي لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود ده چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هېواد لیدلی دي. په 200 هېواد کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی ځای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه، هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نشي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبېږي، ځوانان راټولېږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي په اړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې، هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډېږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زوي، د چا ستار زوی، د چا منګیز زوی، اته بعضی خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یو کافی زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډېږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه نوي کړي شپې تیروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپل وخت ته وکیګو.
هغه داسې په نور نړۍ کې موږ تاسو وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د 15 شپږو کالو تر رسیدي یا دغه نه کم عمر کې بیا وي لیږي چې وړکتون ته لاړ شي، خو لیکن زموږ پښتانه لمړنۍ قدم لمړنۍ د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه تور طریقې یا د ژوند پرمختګ لپاره یا د ژوند د تیرولو لپاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي د حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر حده پورې چې د دوی آبا و اجداد یې هغې پورې ورته رسوي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او
کچری موږ تاسو فکر وکړو بیا په ځانګړي توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالېږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالېږي. او دغه دی تاسو ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پالوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، امداغی نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا درې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د ډېر زیات سهولت دی، ولې هغه بېګانه وي؟ ښځې نه شي کولی خپل کاروبار وکړي که بېټه کې بیر وي، کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافی بیٹی کنی خواهد تاول دومره عصری نوی توشک و پرده و دشین کلری ترنگونم سر ورط نوی، مگر کابل که بیانو بیٹی کنی دیخپل کورنم اگر بیٹی که منظم سعی جوده وی، یا وطنی کالنی وی یا خارجی کالنی ورکی پرچوی خپل کوتو نشی ورکی و سیغن بیٹی که منظم جوده وی.
خغلی آریوبی وای چې د پخوا په برتلا اوس په کلیو او باندو کې د حجرې مجلسونه د نامنې لامله رقم شوی دی.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو کې نوې ټکنالوژي اغیز خیندلې
خو تر ټولو بد اغیز چې د حجری مجلسونه او ناستی را کم رنگ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا پوختنو مینو چغنی اور ایکنا دل احمد شاد خوشحال خان دامنو چغنی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
دے تور تور غرنو کے با د جن خلا جوڑو تاپ کسا کسا دشتنو کے با رنگ رلا جوڑو تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجود ورنا اب دخمن پورشا ساد وجود ورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا